روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې په دې ورسېو کې سیلاونه راووتل او خلکو ته د سر او مال دروند زیان واړو. تر ټولو خطرناک وژونکی سیل د شمالي بغلان ولایت دی چې د راپورونو له مخې څه باندې 300 کسان پکې مړه شوي. له سیلاونو وروسته کومې ناروغۍ پیدا کیږي؟ د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ د سیلاب ځپلو د لاسنیوي او ژغورنې هڅې باید څه ډول وي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د استډیو د تماس شمیره درته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده، دا شمیره ده 00 2 3 1 1. یو نړیوال شمیره ده، تاسو کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ که چیرته د اړیکه وس نه لرئ، لنډه اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 2 3 1 1. په دې لچې اړیکه ونیسي ورزو ګورو چې ډاکټر صاحبان سټډیو سره وصل دي کنه. باید یادونه وکم چې له ډاکټر صاحب خالد غالب سره د سیلاونو پر ناروغیو باندې خبرې کوو، او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید سره بیا په دې تم کې ګوچې ولې دغه سیلاونه ډیره مرګ ژوب لاړوي او خلک څه وکړي چې ځان د سیلاونو له مرګ ژوب له وژغوري. له چاپیریالي پلوه څه کول پکار دي؟ ښاغلی سدید به وروسته خبرونه سره وصل شي، خو اوس ښاغلی غالب سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، ماښام په خیر. څه کول په کار دي په سر کې؟ راځي اوریدونکو ته به وروسته دا وایو، دغه سیلاونه خوراووتل په افغانستان کې ډاکټر صاحب په بغلان کې تر ټولو ډیر خونړی و، تقریبا 315 مرګوب لا وخته ده. البته یوازې مړ شوي کسان دا چې څومره کسان تری تام دي، څومره کسان به ټپیان وي او څومره کسان به بې سرپناه، دغه شمیرې به وروسته اعلانېږي. اما له سیلاونو سره ناروغۍ هم تړلې دي ډاکټر صاحب، عامې ناروغۍ کومې دي او خلک چې په دغه سیلاب ځپلو سیمو کې ژوند کوي څه تدابیر نیولای شي؟
السلام علیکم لیدین صاحب، هرڅه د مخه تاسو او تاسو محترم ملمته همدا شان د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. واقعا موږ هم د نظر وګنون کې په اوریدو سره موږ هم ډیر متاثر شو. هر څه د مخه د شهدا او ته او متاثرونو ته د الله په دربار کې اجر غواړو او بچمانده او ته صبر غواړو. لکه څنګه چې تاسو ویلې، اقلیمی تغییرات په دې تیر څو لسیزو کې واقعا خلکو ژوند په مختلفو قشرونو ژوند او متاثره کړی دی. همدغه شان په صحي برخه کې هم دغه تاثیرات، دا اقلیمی تغییرات خپل تاثیرات لري. په تیر څو لسیزو کې موږ تاسو دې شاهد یو چې دغه تغییرات خلکو په نه یوازې په اقتصادي برخه کې، همدغشان صحي بخش کې، همدغشان د خلکو د مختلف امراضو د رامنځته کېدو او همدغشان د هغو د متاثره کېدو باعث ګرځېدلی دی. موږ د دې شاهد یو چې د موسم تغییرات ډېر زیات ناڅاپي موږ وکتلې. مثال په هغه ولایتونو کې چې ډېر زیات پخوا سرسیرو، هغو کې د ګرمۍ چاپې راغلې. همداسې بعضې نور ملکونو کې لکه اروپایي ملکونو کې او نور ملکونو کې د ګرمۍ ډېرې شدیدې چاپې راغلې. همداسې شدید بادونه او طوفانونه او سیلابونه او د ځنګلونو غرونه واخیسته چې کنټرول ډېر مشکل و. نو په ټوله کې خصوصا زموږ اکثره ولایتونه په دغه لنډو ورځو کې سیلابونه وځپل. نو سیلابونه هم د دغه اقلیمي تغییراتو یو زیږنده ده چې کېدی شي محترم میلمه د دې رامنځته تګ او هغه په وجوهاتو باندې وغږیږي. په ټوله کې موږ کولی شو ووایو چې دغه سیلابونه خلق په دوه قسمه باندې په دوه برخو کې متضرر کې یو دا چې په آنی یا تفتن تاثیرات دي چې هغه د خلکو د ژوند د لاسه ورکو د مړینې د نیولې او د ساختمانونو د تخریب او د کورونو تخریب باعث ګرځي. همدغه شان بیا ځنډنی ته تاثیرات دي چې هغه اقتصادي تاثیرات محیطي تاثیرات دي. همدغه شان د خلکو او د حیواناتو او د څارویو د منځه تګ باعث ګرځي. خلکو کورونه د لاسه ورکوي، د پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود کیږي، او همدغه شان مختلفو ناروغیو د زیږنده یا د رامنځته تګ باعث ګرځي. زه د یو طبیب په حیث زیاتره زمونږ د مریضانو د خلکو د صحت پورې ډېر زیات ارتباط لرو، نو په دغه جریان کې مختلفې ناروغۍ رامنځته کېږي چې د هغې جملې نه د معمولا هر چېرته چې سیلابونه راځي هلته اوبه ډنډېږي. نو دې کې دا یو ډېر ښه محیط دی بعضې ناروغۍ دپارې، لکه ملاریا. همدغه شان سینه بغل ډېر زیات شیو پیدا کوي، د پاکو اوبو د نه موجودیت او خوړو د نه موجودیت له وجې اسهالات زیاتېږي، او همدغه شان د خلکو د ژوبلېدو او د زخمي کېدو له وجې مختلف درګیرات او ټروماګانې رامنځته کېږي. نو دغه هغه مختلف هغه دي چې خلک متاثره کوي په مختلف عرصو.
بلې، کور ودان ډاکټر صاحب غالب اوریدونکو ته یادونه کوو چې کولی سي همدا شیبه لمون سره اړیکه ونیسي او د خبرونې پر موضوع له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب، غالب مخکې دې چاوریدون کې وصل سي سټډیو ته، همدې ناروغیو کې تمیګو ملاریا، سینه او بغل او کولرا یا اسهالات هغه ناروغي دي چې له سیلابونو وروسته ممکن په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې د هغې سیمې خلک ورسره لاس او ګریوان شي، بیا تر ډیره قربانیان هم ماشومان دي، ځکه چې ماشومان تر ډیره بهر وځي او دغه دی نظافت مسلې هم ډېرې په پام کې نه نیسي. کلک زره په همدې ناروغیو باندې تم شو، ملاریا څه ډول ناروغي د اول له سیلابونو سره تړاو لري؟ دغه راز به وروسته بیا په سینه او بغل او اسهالاتو باندې هم خبرې وکړو.
بالکل دین صاحب، لکه څنګه چې ما وویل چې مختلف امراض د سیلابونو د راتګ له وجې رامنځته کیږي. د هغې جملې څخه دغه څو امراض چې ما یاد کړ، دغه د ګوتو په شمیر څو امراض چې واقعا په هم په پنځه کلنۍ نه ښکته ماشومانو کې او په میندو کې او زړو خلکو کې دي مړینې او د وفیاتو باعث ګرځي. لکه څنګه چې موږ تاسو وویلې، متاسفانه سیلابونه چې چېرته راشي هلته د اوبو د ډنډېدو د اوبو د درېدو باعث ګرځي. په دغه شرایطو کې چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، دا نو یو ډېر ښه مناسب محیط دی د غوماشو د یاد مثال دی، د غوماشو دپاره چې هلته وده وکړي، هلته خپل هګۍ واچوي او په دغه شکل تولید تولد او تناسل وکړي، او په دې نه وروسته چې دی د ماشي شرایط پیدا کړي، او دا د دې باعث ګرځي چې د ملاریا دغه پرازیت یا میکروب خلکو ته انتقال کړي، او د ملاریا د وقوعاتو زیاده باعث وګرځي. موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان هم یو د هغه ملکونو له جملې نه دی چې ملاریا له وجې مړینه ډېره زیاته هلته لوړه ده. نو دغه یو حالت دی چې د هلته د مړینې او د ناروغۍ د زیاتېدو باعث ګرځي. همدغه شان چون پاکو اوبو ته لاسرسی کمیږي، اوبه ملوث کیږي، تاسو ګورئ چې مثال سیلابونه د اوبو منابع د منځه وړي، د اوبو منابع ملوث کیږي، فضلاب او فاضلې اوبه او ملوث شوي اوبه دا چې د پاکو اوبو ته سرایت کوي هغه د چټلېدو باعث ګرځي. نو د پاکو اوبو منابع د منځه ځي، نو د اوبو او د خوړو همدغه شان خواړه پاک خوړو ته لاسرسی محدود کیږي. دا د دې باعث ګرځي چې پاک خواړه اوبه میسر نه شي، او دا د کولرا د میکروب د سرایت باعث ګرځي. او کولرا چې کولرا یو له هغو وژونکو ناروغیو څخه ده چې د ماشومانو او د زړو او د امیندوارو میندو د مړینو باعث ګرځي. سینه بغل هم په همدغه شان، د سینه بغل میکروب هم په همدغه شان ده، سرایت زیاتیږي، هوا چټلیږي، ملوث کیږي. نو دغه میکروبونه هم په دې کې هوا له لارې انتقالیږي، نو دا هم دی وګړو دی ملوث کې دوه دي سنه بغل کې دوه بایټ
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر سره او سیز چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو استډیو سره وصل د سړي مشهیر اوختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم لوجن صاحب تا او ډاکټر صاحب سلامونه.
علیکم سلام سړي مشهی کوم زاین مالکنی ولې او تاسو په خپل سیمه کې د سیلاونو او د غراز روسي بارانونو په اړه راته وایي.
ډیر مننه زیاته مننه کوم استاد صاحب د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه مې اوسامه ده زبردست وایم چې شکر الحمدلله په هلمند کې په تاسو ورځو کې چلابونه نسته شته په اواوی دي اسمان شین دی ورځ نسته چلابونه نجراوتلی دا چلابونه چې و یو تیندل سورز مخ کې دلته چلابونه او بارانونه کېدل سره به دل ان شاء الله الرحمن وسنه دې سی او دا د بغلان د خل سره مزه خو خوږی کو او غم راځي ورسره کو خدای پاک دې شفای اجل مریضان ته په نصیب کې او مړو ته دې خدای پاک فردوس جنت ور په نصیب کې. نو د ډاکټر صاحب ته مې پوښتنه دا ده چې په دغه بارانو په دغه وخت کې د مش خدای هلمند کجې کول سوالی کې د برمی ویلې دې د شمسیان او برکار نو د شمسیان برکار نه کوي او بنه راکاج نو دا د سلاب وب څنګه استعمال کوچی د خوراک لپاره.
کور ودان ډیر مننه او اسامه صاحب تاسو په سیمه کې دغه د 15 ورځو مخ کې بارانونو او سیلاونو یادونه مو وکړه. آیا دا څه هیڅ کوي چې سیلاونو ورسره ناروغي هم دلته خبرې سوي او کنه وضعیت کې کوم خاص توپیر نه راغلی؟
یار د څه توپیر نه راغلی یو څه د اسهال مریضي ډیر سوي دي په روسي کې نه څه چې ورته بس د اسهال مریضي د کوچنیان د زکام ناروغي لا د څه نه ډیر سوي.
بله کور ودان ډیر مننه اوریدونکو ول هلمند نه اړیکنی ولې وبل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي ازادي رادیو ته غوږی.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشي
څنګه یې شای جوړ راغې؟
و ډیر مننه مخیو تاسو راته د خپل صحت وای او د غراز په سیمه کې مو د روسي او ورختونو بارانونو او سیلونو د اغیز په اړه وای.
مننه خیر اوسه. دلته په هرات کې خو د څورز کې بارانونه نه جستوي بس هوا ډیره معتدله ده برابر هوا ده بس ډیره ښه هوا ده څورز د ګرمي و ان اوس بیرته د غیبی درې ورځې کې هوا ډیره برابر شوی ده او باران شي نهسته.
خا او موږ نن په دې خبرې کې چې سیلون نورسته یو شمیر ساري ناروغي پیدا کیږي په سیمو کې تاسو په دې اړه باندې کوم پختنه لرئ کوم تبصره لرئ مهرباني وکړئ؟
نه دا دغه ساري ناروغي خو د خاص معلومات نه پلرم ده خو بیا مخلق د اوسټخې و د څه زیات سوي دي ځکه په هوا ګرم سي بیا یخصي نو په دغه وجه باندې د ټخیانې څه زیات سوي دي او نو په دا یو مرز لا مایل دي خو زموږ په کورنۍ کې او ځنې ملګری مداسل دي چې په دا اوس هوا کې چې د غوا یو رقم بل رقم سر کې ټ خان ډیر پکښ ډیر سی ویډیو.
ها ها کور ودان تاسو بل کوم خاص پښتنه نه لري؟
بل پښتنه مو دا د غزبای واجب آبادی د ډیر وخت کې چې پالج دی تقریبا شپږ کال کې چې پالج دی نو ډاکټر څخه ما پښتنه دا و چې مثال د مجد ډیر حتی هندستان ته به ول ډیر زایوتم به ول دی ولړدل نسی بس د غیبای لاس یو پښای سره درونجه او نور پښی حرکت لري مثال ټولوالي ورټولوالي سي او د غکوالي سي نور لاس حرکت لري اما یو دا ولړدل نسی.
خا کور ودان مننه که څه هم د موږ تاسو د خبرونې موضوع بل ده ما ډاکټر صاحب ورسره تبصره پیو کی لامل معلوم ده چې بابا ته مو دغه فلج لکومه پیدا سو او څو وخت کې سن څومره و چې دغه ستونزه ته پیدا شو؟
تقریبا اوس سن تقریبا 50 کار دی.
خا فکر کوم له دغه غوړیدونکو سره د موږ غړي کسمه نه ده غاګی ناراضی مننه درې کو کور دی ودان ویچاړي کوي ولا خپل پښتنې مطرح کړل البته په بل موضوع کې پښتنه وکړو ورسره ډاکټر صاحب لاندې تبصره پیو کی مخکې چې نور اوریدونکو ته نوبات ورکړو ډاکټر صاحب تاسو ترازو دغه دوه اوریدونکو پښتنې جواب کوي او اوریدونکو هلمند نالي کني ولا وای د سیل وبونه څنګه استفاده وکړو د څخاک لپاره ذکر اختیار هم کړل چې سیلون ناراضی نو د څخاک پاکو بو تر اسرسای محدودیږي د وبو منابع او سرچینې لمنځ ځي یا زیانمنېږي نو خلکو ته خو پاکي اوبو رسول هم مشکل دي څه وای وکړو چې د سیلاب له اوبو نه استفاده وکړو؟
واقعا دا حقیقت دی چې مثال سیلابونو کې او داسې طوفانونو سیلابونو دغه خدایي آفتونو کې دغه درې مهم عناصر چې هغې باندې زموږ ستاسو ژوند اتکا لري چې هغه د اوبو غذا او د هوا نه دا ملوث شي او همدغه دلیل دی چې دا د مختلف ناروغۍ باعث ګرځي او د خلکو حتی د مړینې باعث ګرځي. نو لکه د رور چې ویلی چې بارانو یا د سیلاب د اوبو نه څنګه استفاده وشي نو بهترین لار دا ده اول خو دا ده چې مثال کوشش وشي چې هغه مناطق کې چې سیلابونه وي اولته مثال دا آفتونه راغلي اول خلک کوشش وکړي دغه منطقو نه که امکان وي ځکه اکثره خلک امکانات نه لري د انتقال مسله مشکله وي نو داسې امن دي ته انتقال شي تر څو هغه وکولی شي چې د غذا پاکې هوا پاکې غذا او پاکې اوبو ته لاسرسی ولري. که چېرته امکان نه وي نو طبعا باید کوشش وشي چې مثال د امکان تر حده پورې دغسې اوبو نه استفاده نه ونه شي او که استفاده هم کېږي باید دا اوبه جوش شي او یا هم د امکان په صورت کې بعضې د میکروب ضد دواګانې لکه کلورین چې هغه انټیبایوټیک دي د میکروب ضد دوا ده د شهرې په واسطه پاکې شي او بیا وروسته د استفاده وشي دا اوبه بهتره وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب غالب زموږ قبل میلمه هم سټډیو سره وصل شوې خو ما تاسو لاندې کې د غدیبل روډ پښتنه جواب کوي که څه هم بحث سره تړاو نه لري اما لاندې سپارښتنه غوښته چې وای پلار مې شپارس کال کېږي چې فل شوې دی د 50 کال عمر دی پخاو نه سټول ولې نور پخاو لاس حرکت لري اما ګرځیدای ونسې جګیدای وینسې څورته وای ډاکټر صاحب
خدیجه روډ دی هغه نه خو ما داسې برداشت وکړ چې دا د 50 کلن دی او فلج شوی دی نو فلج خو ډېر زیات اسباب لري ډېر معمول اسباب یې په دغه سن کې 50 کلنۍ کې لوړ فشار او شکر دی چې د هغې له وجې کېدای شي کله کله دماغ کې رګ یا بند شي یا وچ وي نو مهمه خو دا ده چې اول تشخیص شي چې څومره ولې فلج رامنځته شوی دی که بل ډاکټر سره مشوره وکړي یا هغه کوم اسناد چې دوه پخوا معاینات اجرا کړي هغه وکتل شي نو اکثر داسې کېږي چې کوم قسمت وکتل شي څومره ساحه د دماغ ای مشکل په دماغ کې دی که په نور په اعصابو کې دی په غاړه کې که په ملا کې نو هغې نه وروسته بیا د تداوي تصمیم نیول کېږي او بیا د بېرته د روغېدو په باره کې کولی شي که چېرته مسله په دماغ کې هلته رګ بند شوی یا چاودېدلی وي نو دا دې پورې اړه لري څومره ساحه متاثره کړي که محدود وي نو امکان دې شته چې څوک نو په جریان کې ورو کېدای شي خپل فعالیت او حرکت بېرته د توانایي لاسته راوړي ولې که ساحه ډېره زیاته متاثره شي نو کله کله دا بیا وړي او بېرته د هغې جوړېدل لږ مشکل وي خو مهمه دا ده چې ته مساج وکړي هغې اطراف ته حرکت ورکړي چې شخوالی دا شیان پیدا نه کړي او خپل مالج ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړي او معاینات ورسره شریک کړي.
ډاکټر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب غالب له کابل نه تاسو کې یو شی منتظر پات شي موږ به بل میلمه ته نوبت ورکو له نیک مرغه د مهال موږ سره له جرمنی نه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید هم خبرونه ته او استودیو ته ملګری شوی دی. سدید صاحب تاسو سره لګ غواړو په دې تام شو چې د بغلان سیلاونه موږ تاسو ولې د افغانستان په نورو سیمو کې هم سیلاونه راووتل اما د بغلان سیلاونه بې ساري او مرجوب له هم تقریبا بې ساري ده تر 315 کسانو پورې پکې مړه شوې دي. د اوس چې موږ تاسو خبرې کوو د یک شمې په ورځ د ماخام و بجې ممکن دا ارقام د شپې نور هم تغیر وکړي سبا ممکن نور هم زیات شي تر اوسه هم لا درک نشته چې د زیانونو اصلي کچه څومره ده څه لامل دی له محیطي پلوه چې دغسې یو بې ساری سیلاب راوځي او بیا مرجوب لای هم متاسفانه تر دې حد پورې لوړوي.
خپل سلامونه تاسو ته تور لیدونکو ته وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوره افغانستان په افغانستان کې څو عاملونه دي چې سیلابونه ډېر خطرناک منځته راځي. یو خو دا دی یو خو جغرافیوي عامل دی هغه دا دی چې افغانستان یو غرنی هیواد دی په درو کې نشیب ډېر تند دی او دا له بلې خوا نه د هغه ګیاهي پوښښ د افغانستان ډېر ضعیف دی نو دا لامل کېږي چې په یو لاند وخت کې ډېر غټ جریان تشکیل شي او دا په جریان بیا خلکو ته دومره ډېر وخت نه ورکوي چې ځانونه باسي نو دا یو علت دی. بل علت دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې د سیندونو او د ویالې او سیلبرونو هغه حریم متاسفانه نقص کیږي، خلکو هلته کورونه جوړوي. خو دا معقوله خبره ده چې کله چې سیلاب راسي خو لومړی هغو سیمو ته ضرر رسوي چې د سیند ته نږدې وي. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې متاسفانه د آگاهی هغه لومړنی پوهاوی موضوع دومره ضعیفه دی چې متاسفانه په دغه ویډیوګانو کې هم داسې ښکاري چې خلک له دغه اورښتونو نه د سیلاب نه بیخي بې خبره وي. نو دا ټول لامل د دې لامل ګرځي چې په افغانستان کې د سیلابونو تلفات او خسارات ډېر لوړ وي.
بله، او ډاکټر صاحب سدید دغه ویډیوګانې کې ښکاري چې تاسو د عامه پوهاوي د کموالي یادونه وکړه، خلک هم داسې سیلونه ډیر جدي نه نیسي. ښکاري چې مثلا څو کسان په اوبو کې لاهودي یا مثلا موټرونه په اوبو کې لاهودي، خلک ویډیو کوي، خلک سایل کوي، او خپل خلک هم ډیر نږدې ولاړ وي سره لدې چې دوی کولی سي وتښتي. مثلا ګوري چې شاوخوا غرونه دي، شاوخوا مثلا داسې ځایونه شته چې دوی کولی سي هغه ته پناه وروړي، اما خلک ډیر بے تفاوته برخورد کوي، خصوصا د غزوانان. دې خلکو ته څه وایي؟ ځکه سیل خو عادي وبونه دي، فکر کوم سیل داسې دي چې په اسانه پکې لامبل هم امکان نه لري، کېدی چې لامباز دی ممکن سیل کې لامباونه نس کولی، ځکه سیل سره ممکن ډبرې وي، ممکن لرګي وي، هغه یو کس ته زیان ورسوي. نو دغه کسان ته چې یو څه د ځان پاړه، د ځان د خوندیتوب پاړه بے تفاوته وي، هغوی ته څه وایي؟ له محیطي پلوه د سیل راوتلو سره څه کول پکار دي؟
بلکل ګوره، یو وړال اوبه دی، یو یو د سیل سپه دی. سیلابي سپه تر شپږ متره په ثانیه کې سرعت اخلي. نو که لس سانتي متره هم اوبه یو ځای کې په حرکت کې وي، د سیلاب په موقع کې دا لس سانتي متره اوبه کافي دی چې تاسو غرق کړئ او تاسو ځان سره ویسي. نو دا موضوع ډېره جدي ده. دا موضوع متاسفانه موږ او تاسو ګورو چې زمون خلک د نه پوهاوي له کبله دغه موضوع جدي نه نیسي. موږ تاسو ګورو چې په موټر کې سیند ته ننوځي، او دا د دې سبب ګرځي چې ټول سویرلی غرق شي او تلفات ډېر شي. بله موضوع دا دی ګورې، ما د سیند حریم موضوع یاد کړه. متاسفانه د سیندونه او د سیلبرونه نه تنها چې حریم غصبیږي او خلک کورونه جوړوي، بلکې په خپله په سیند کې هم، ځکه چې زموږ سیندونه خو موسمي دي، او په موسمي سیندونو کې یوازې په کال دوه میاشتې درې میاشتې اوبه راځي، نور وچ وي. نو په سیند دننه هم خلک تاویلونه جوړوي، هغه د ګودام په حیث له سیند نه کار اخلي، هغه ټول شیان هلته زیرمه کوي. دا د دې سبب ګرځي چې کله سیلاب راشي، د سیلاب هغه طبیعي مخه ډب کیږي. کله چې د سیلاب په جریان مخه ډب شو، نو سیلاب بل لارې لټوي. هغه بل لارې بیا داسې کېدای شي چې هغه ساحې چې بالکل د سیلاب له خطر نه بچ دي، هغه ساحو هم د سیلاب په خطر کې راشي او زیانونه څو چنده شي. نو دا زما سپارښتنه ده چې سیلاب تاسو کېدای شي چې په پنځه کلم یو وار داسې سیلاب رانشي، خو تاسو باید وپوهیږئ چې هلته چې یو وار سیل راشي، هلته بیا په راتلونکي کې هم سیل راتلی شي. او کله چې موږ د اقلیم بدلون ته وګورو، نو دا شدیده اورښتونه، شدیده سیلابونه، هم تعداد یې ډیریږي، هم وقعات یې ډیریږي، هم شدت یې ډیریږي. نو زموږ خلک باید دغه مسله ته باید ډیر پام وکړي.
و مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. تاسو یوشته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې دغه د سیلابي اوبو څپې او د عادي اوبو څپې سره تفاوت لري، البته په شدت کې او د زیان په کچه کې. په اکثرو ځایونو کې موږ تاسو ګورو چې د اوبو کچه ډیره کمه وي. په سړک باندې مثلا اوبو اوښتي وي، د سیل اوبو موټر پکې ورګړيږي، هم هغه اوبه بیا داسې وي چې موټر پسې اخلي، موټر ورسره مقاومت نشي کوي، د موټر ټایرونه په اوبو کوي او موټر بیا کته لاهو کیږي. څومره تفاوت دی د عادي اوبو په څپو کې، عادي اوبو په سرعت کې، او د سیلابي اوبو په سرعت کې؟ او د سیلاب اوبو ولې داسې مثلا قهرجن وي، ولې داسې تاوجن، او ولې داسې زیان اړوونکي وي؟ منځ کې څه منرالونه دي داسې، یا څه نور څه عناصر دي چې دا اوبه درنوي؟
بالکل ګورې، اصلي علت دا دی چې هلته د انرژي هغه سطحه چې د چټک اورښتونه زیږوي ډېر تفاوت لري، له هغه اوبه نه چې له برف له ویلې کېدو نه منځته راځي. دا چې کله چې په غرونو کې اورښتونه وشي نو دا هغه پوتنشال انرژي تفاوت کې له هغه ساحو نه چې ټیټ وي ډېر ډېر لوړ دی، دا بارانونه ډېر په چټکۍ سره ټیټو ځایونو ته جریان مومي. دا جریان ما وویل چې تر شپږو متره په ثانیه کې شدت مومي، دا ډېره شدیده جریان دی. په دغه جریان کې که تاسو هم یو ډېره لږه عمق د اوبه ولرئ، دا اوبه چې دغه د فزیک په لحاظ کې د مومنتم محاسبه کړئ چې د اوبه کتله ضرب د سرعت کېږي، نو دا ډېر یو غټه مومنتم تاسو ته تولیدوي، او دا مومنتم بیا د دې سبب ګرځي چې حتی ګاډي خلکو نور شیان ځان سره انتقال کړي. تاسو ګورئ چې په سیندونو کې تیږې تر دوه متره درې متره غټوالی هم ځان سره انتقالوي، نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د سیلاب اوبه ډېره په قدرت او په شدت کې ده، او موږ او تاسو باید ورسره پام وکړو.
و ډاکټر صاحب محترم، یو بل موضوع ته اشاره کوم چې د تاسو وخت محدود دی، بیا ډاکټر صاحب غالب سره خبرونه مخته وړو. دغه په نورو هیوادونو کې چې سیستمونه او صفر مختلف دي وي مخ پر مختلف دي، هلته له سیلاب مخکې خبرداري ورکول کېږي، حتی تخلیه کېږي، اکثره سیمې خارونه تخلیه کېږي څو ساعته حتی څو ورځې مخکې له سیلاب. په افغانستان کې دغه د سیلابونو د خبرداري سیستم څومره عملی شوی دی او څومره فعال دی، څومره کار کوي دغه د خبرداري؟ که څه هم د هوا پیژندنې اداره شته، دوی خپل اعلامیې ورکوي او وایي چې دغو سیمو کې ممکن سیلابونه راووځي، اما داسې عملا داسې چې له سیلاب مخکې د خلکو تخلیه وسي، یا مثلا له سیلاب مخکې خلکو ته اعلان وسي چې وځي لکلي سیل راغی، دغسې کوم سیستم فکر کوم نسته که ستا هم داسې مؤثر استفاده نه ترې کیږي.
متاسفانه افغانستان داسې یو سیستم نه لري. ګورې دا نقشې چې افغانستان ادارو ترتیبوي دا نقشې ډېر کلي دي، دوی یوازې وایي چې درې څلور پنځه ولایاتو کې به سیلاب راشي، دا دوی نه وایي چې چیرته سیلاب راځي، په کوم شدت کې راځي. هغه دا سیلاب یو کاله سیلاب دی، دوه کاله سیلاب دی، پنځه کاله دی، یو سل کلنه سیلاب دی، دوی هېڅ د شدت په باره کې څه نه وایي. نو خلک خدا سي نشي کولای چې 15 ورځې آماده باشو چې سیلاب راځي. تاسو باید په نورو ایوادونو کې ریال تایم چې موږ ورته وایو د سیلابونو وړاندوینه کې ریال تایم په دې معنی چې هر 15 دقیقه تر 15 دقیقو پورې تاسو نوې محاسبه خلکو ته وړاندې کوي، او دغه وړاندوینو او هایدرولوژیکي مدلونو په واسطه تاسو خلکو ته وایي چې په کومه ځای کې دقیقا په کومه دره کې په کومه کلي کې سیلاب راځي، او دا سیلاب به څومره وي، او آیا دا ضرورت لیدل کیږي چې خلک له ساحه تخلیه کړي که نه. بل موضوع دا دی چې دا چټک ورښتونه کله کله په دغه پرمختللو هیوادونو کې هم خلک غافل ګیروي، دا په دې معنی چې دا د وړاندوینو د چټک ورښتونو وړاندوینو لږ اسانه نه دی. نو په دغه مواردو کې بیا دلته په اروپا کې په خاصه توګه نور تدابیر نیول کیږي، دا تدابیر د عاجلو مرستو د نجات تیمونه دي، او دا ساحې هغه رضاکاره تیمونه دي. ګورې په افغانستان کې هم پخوا و، خو اوس متاسفانه دا رضاکار تیمونه دا داوطلب تیمونه لږ سره دا ټول مفکوره لږ سره ضعیفه شوې ده. که تاسو رضاکار خلک په ساحه کې ولري، په هر قریه کې تاسو سره دغه د افغانستان د حوادثو ضد مبارزې سره ثبت وي، نو دوی خو په ډېره چټکۍ توګه په لږ وخت کې دوی ځان رسولی شي هغه سیمو ته چې زیان رسیدلی ده، او خلک دغه ژغورنه هغه لومړنی ساعتونو ژغورنه کار مخته وسي. نو دا ډېر مهمه موضوع ده چې متاسفانه په افغانستان کې لږ سره ضعیفه ده دا موضوع، ځکه چې کله چې تاسو له مرکز نه خلک لیږي ولایت ته، هغه بیا لارې بند وي او په لارې کې مشکلات وي، او تر هغه چې دوی ځان رسوي هغه محل ته، دا ډیر وخت نیسی او دا لومړی دوا او یا ساعتونو کې ډیر مهم دی چې تاسو خلکو وښورئ.
بله کور ودان سلامات اوسئ. سعدت صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم خپل پښتنې لري او اوریدونکو له بغلان وصل دی را سره ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
لوځین صاحب سلامونه محترمه.
علیکم السلام. محمد نبی احمدی له بغلان. تاسو راته په لومړي سر کې د بغلان د اوس حالات وای په بغلان کې تاسو اتمان په پل خمرې کې حالت د لسیل نو روس د غورنې چارې چیرته رسیدلې دي او څو ویل کیږي چې والدې پل خمرې باندې به ساره سیلاب راغی.
لودی صاحب وقت وقت څنګه تا چې وګورو د شپې په ګورو غلودی صاحب صدا علمنا کپې خو ټول معنا چې وګورو وقت چې سنجه پیدا کړي. نو لودی صاحب خبر درځي چې تاسو په ګورو کې چې موږ زیاتره د سابقه خارونو شلوري په خبرې وتا ته به تر معلوم یې د شهرانې سیمې کې په خبرې خار دی. نو یو بل بازار موږ لرو تقریبا د دانې غوري ورته وای هم چې ګوره غرانې سیمه ده زیاتره د کلو باندې تاسو موږ تاسو په ګورو کې چې سیلو مخ کې دوی کورونه جوړ کړی دي کورونه جوړ شو د غشل کلو کې تقریبا لودین صاحب انزیات کورونه جوړ شو افغانستان کې نه افغانستان زیاتره برخه نه ګنمیش شوه تقریبا موږ چې په ګرګي ستار سره راغی او د غرم لمن وای او چاته خرج ک په ارزانه بای باندې یا په کوته بای باندې هم نه شو بای باندې په مونږ ته واخست کور جوړ کو نه غسیل ته یو څوک رانه غي یو انجنیر رانه غي یو دیو مسول څوک رانه غي ورته نه ویلې شو ورور یو سباو رسیل راځي نو ټول کې شو دا څنګه د افغانستان کې ستاره نو ماستر پلان نشته تقریبا چې وګوره اجازه شي جې معلومیا زینتیم زو کې وګوره کلیو باندې جوړ شوی دی نه هغه ضرورت په بخش کې استفاده وشي نو ټول کې د سردرګوبي کې موږ ان ټول عمر کې ورک نو اوس وګوره چې هغه سلامونه راغله چې هم د دین صاحب ډیر ستونزې پیدا کړې ډیر خلک وډی دي ډیر کورونه وران کړی دي نو ټول کې شو وګوره غټه پیښه وا نو حکومت ما دا تر هغه پورې هو د دین صاحب هغه په لحاظ هان کوي نو دا دا مسجد خیر دی وسی څه کوم کو نه وکړو دا بسنم نه کوي لودین صاحب وګرسه سنج به خزياتي دي کتاش دي نه دي نه وکړ.
بله احمدي صاحب تاسو سن څومره دا تاسو لوراند هم په بغلان او پلي خمرې شاوخوا کې دا سیلابونه شاهدان وای.
بله صاحب بله تیر وختو کې براتله وخت کې ما په یاد زده شو ورکوټ وي دا هغه وختو کې وخت شي دې باران نه بکی
څو کال مخکې دا سی واله سي درس کال مخکې څلوي کال مخکې کې تاسو سن ماته نه معلوم
بله بله و داس کال مخکې تقریبا او وختو کې به سیلابونه راته موږ شو وات کلنو تقریبا ما لګ لګ پیادیږي نو دا غټار به دکسه کوله نو هغه سیلابونه سیلاتله بیا وختو کې تیر حکومتونو نجیب دی وخت دا دیوب شي هغه بیا د شغل غټ د دانې غوري منځ کې ورته وای دا غوږی کې دوه درې سیلبور د جوړ کړي خو به به د رقم جالې ورکې نو ان چې دوه سیل برابر لودین صاحب چې بخیل او جواتلې بمو امو هغه کې بجای دی نه تقریبا لار معلومه وای نو اوس په بختي درځي کې لودین صاحب چې څو غد سیل ته توجه نه کوي یعنی کې او چاته وای دا سیل مخه دا وای ولا دا ما باندې کوم بخیلی کې یاد شي د موږ تاسو امیانه خبر ده نو د څه په ګنه کې شي رښتیا هم ته بیا لیکي او سیل لغله بیا راځي
دا یو هغه مشکل افغانستان کې دغه احمدی صاحب چې اوس دغه کوم مصیبت چې راغلی د رسیدګي وسی د ژغورنې چارې مختلال شي او دغه د لاسنیوي چارې مختلال شي ترڅو د بغلان ولس بیرته وکولې سیادی ژوند پایل کی څه پښتنه لري ښاغلی احمدی موږ سره یو ډاکټر صاحب له کابل دی یو د اوبو او چاپریال متخصص له جرمني نه را سره ملمد دی روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې
افغانستان سره مقاصد افغانستان کې پوهاوی نشته پوهاوی په دې معنی چې فکر څوک نه لري چې آئنده فکر ولري هر سړی خپل کار کوي نو زه حکومت نه دی لکه چې دغه اوس پلي کلیو باندې چې دوه کې باندې شروع لار معلومه کې مسیر باندې چې چا په کور باندې سیلبول لار ورځي هغه ته باید بل کې جای ورکړي سیل مخ پسي نو دا کوشش نه سبب ورځ بیا دا سیلاب راځي بل ورځ بیا راځي په دې سره دا یو غټ مشکل دی افغانستان کې.
کور ودان د محمد نبی ورور اړیکه پریس ولا ښه مخکې دې چې ډاکټر صاحب غالب تاسو ته راسته ډاکټر صاحب له خاغلی سدید سره خبرې پای ته رسوځه کچې سدید صاحب 15 دقیقې نور وخت لري بیا له موږ سره په خبرونه کې نسې پات کېدلې بل ځای مصروفیت لري. خاغلی سدید دغه د محمد نبی په خبرو باندې لاندې تبصره وکړي ډېر خوټه کوته اشاره وکړه وای خلک ډېر بے تفاوت دي او په تیرو شلو کلونو کې وځخت لري کورونه جوړس ول مثلا کشل کاله مخ کې په وکیل کې لاس کور واغه کورونه اوس مثلا 50 کور شوې دي خلکو کرنیز مکه کې کورونه جوړ کړی یا هم مثلا د خوړ مخ ته کورونه جوړ کړی ځکه چې ساهم په افغانستان کې تنګ ده نو څه غواړي دولت څه کول په کار دي او پراتونکو کې څه وشي چې دغه سیلونو مخه ونیول سی البته د سیلونو مخه خونه نیول کیږي اما د مرجوب له مخه نیول کیږي او هم د مرجوب له کچې راکمیږي.
بالکل دلته د دوه فاکتورونو عوامل ته باید مونږ ځیر شو. یو خدای دې چې دا د افغانستان سکتوري وزارتونه د احیا انکشاف یا د کلي پراختیا وزارت، د انکشاف شهري وزارت او نورو وزارتونه دا مسؤلیت لري، دا دنده لري چې په هر کلي کې د حوادثو او د طبیعي حوادثو نقشې جوړ کړي. دا نقشې تاسو ته ښایي چې کوم ځای کې څومره د سیلاب امکانات شته، کوم ځای کې د غرق ښویدنه امکانات شته، کوم ځای کې د واورې ښویدنه امکانات لري. نو دا نقشې باید جوړې شي. دا نقشې یوازې په وزارتونو کې په الماری کې نه ساتل شي، دا باید خلکو سره شریک شي، خلکو سره په داسې حالت کې شریک شي چې خلکو ته دا پوهاوی ورکړل شي چې دغه ځای مو تاسو ته په نښه کړې ده، دغه ځای د کور جوړونه ده او دلته دغه ساحې د خطر دی، دلته کور جوړونه منع دی. دا باید په ټول جزئیات کې خلکو سره شریک شي. بله موضوع دا دی ګورې په افغانستان کې متاسفانه ټول دولتونه چې تر اوسه پورې راغلي دي ټول ضعیف دولتونه دي او دوی نشي کولای چې افغانستان لرو پراتو سیمو کې خدمات ارزه کړي. نو دا په دې معنا چې افغانستان باید خپل د افغانستان خلک باید د خپل منطقې د خپل سیمې د اوبو مدیریت هغه رهبری باید په خپل لاس کې واخلي. دا خام مثالونه مونږ او تاسو لرو، له هڅ کمینې نه ننګرهار نه چې هلته خلک په خپل لاس کې کوچنی بندونه جوړ کړي دي، هلته ډنډونه جوړ کړي دي، هلته په ارتفاعاتو کې خندقونه ایستلي دي. دا ټول د دې باعث ګرځېدلی دی چې دا سیلابي اوبه چې یو خطر دی، سیلابي اوبه په فرصت بدل کړي. دا فرصت په دې معنی چې دا اوبه چې هلته تمیږي، دا اوبه دا فرصت مومي چې ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، د خاورې رطوبت لوړ کړي او د دې خاورې رطوبت په لوړېدو سره هغه د بوټي د شنې بوټي پوښښ ښه کېږي او دا بیا د دې لامل ګرځي چې هلته ورښت باران اوبه ډېر پاتې شي او د سیلابي هغه جریان لږ کړي. دا په نورو هېوادونو کې هم داسې تدابیر نیول کېږي چې په ابریزه ساحه کې د ابریزه مدیریت چې موږ ورته وایو په هلته کې دغه پاسنۍ ساحه کې هلته تدابیر نیول کېږي، ځکه چې هلته تاسو ډېرې ګټې رسوي. نو دا سپارښتنه ده چې دولتونو ته منتظر پاتې نشي، په خپله د مدیریت د اوبیز ساحې مدیریت په لاس کې واخلي او دا کار غواړي، دا زحمت غواړي، خو نتیجه یې ډېر مثبت وتلې ده او دا به تاسو سیمه کې هم مثبته نتیجه ورکړي.
کور ودان ډېره ډېره مننه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید، له تاسو نه مننه چې په دې خپرونه کې مرا سره ګډون وکړه. له تاسو سره مخه کوو، د بحث شاوخوا شل دقیقې پاتې دي، له ډاکټر صاحب غالب سره مخ ته وړو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب غالب، تر هغه چې اوریدونکي تمیږي په همدې ناروغیو کې مخکې یادونه وشوله چې له سیلاب سره تړلې ځینې ناروغۍ دي چې له سیلاب نه وروسته رامنځته کیږي، دغه د ملاریا ناروغي ده، د سینه او بغل ناروغي ده او دغه راز د کولرا یا اسهالاتو ناروغي ده چې تر ډیره ماشومان ورسره لاس او ګریوان کیږي. آیا دغه ناروغي ډاکټر صاحب ساری هم دي؟ یعنی له یو ماشوم نه بل ماشوم ته، له یو ناروغ نه بل ناروغ ته انتقالیږي او کنه ساری نه دي؟
مننه لوزین صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې خلک مختلف ناروغي ته مساعد دي، دغه جملې لکه ملاریا، سینه بغل، اسهالات، حتی بعضی جلدی ناروغي دي، حساسیتونه دي، الرژي چې موږ ورته وایو، او د حیواناتو د انسانانو د مړینې له کبله تعاونونه یا پلاک رامنځته کیږي چې دا دي کې اکثره ناروغي چې دي دا ساري دي. همدغه شان چون کافي غذا ماشومان ته نه رسیږي او همدغه سي امیندواري میندې، زاړه خلک، د هغو مقاومت د وجود قطع دی، بعضې نور ویروسي ناروغۍ لکه شری شو او همدغه سي توره ټوخلې شوه او دغه سي نورې ساري ناروغۍ، هغو د انتقال باعث ګرځي او د ماشومان یو ماشوم نه بل ماشوم ته او د غټان ماشومان ته او د ماشومان نه غټان ته دا د انتقال باعث ګرځي او د هغو د ملوث کېدو او د مریضېدو باعث ګرځي.
بله، یعنی بیلابیل ناروغۍ زیږوي. ډاکټر صاحب غالب، دلته یو بل بحث هم مهم دی چې په اکثرو سیمو کې چې داسې سیلابونه راځي نو د انسانانو سربېره یا د انسانانو تر څنګ لسګونه، سلګونه، حتی زرګونه څاروي هم تلف کوي. بیا تر ډیره دغه څاروي داسې وي چې هغه ونو سره بندیږي یا مثلا په ډبرو کې بندیږي.
هغه پاتشونه بیا ځینې ناروغي زیږوي کله چې بیرته سیلزی بیرته هوا ګرمیږي. دا څومره مهمه ده چې دې ته کار وشي له طبي پلوه دغه پاتشونو موجودیت څومره موزر دی، خصوصا ممکن بعض سیمو کې د انسان ورک شوی جسدونه داسې وي چې انسان پیدا نشي، مړی ژوندی ورک وي او بیا چیرته جسد په کوم داسې ځای کې ګیر وي چې هلته د انسان وس نه وي چې پیدا یې، کی ممکن د غره په لمنو کې وي یا هم مثلا د سیند په غوټو کې وي یا هم د سیند په دغو غوچو ځایونو کې. دغه راز د څارویو جسدونه هم ممکن، دغه راز د الوتونکو جسدونه هم پاتې کیږي چې وروسته بیا ټولنې ته ممکن مضر تمام شي. د دغو جسدونو سره باید څه وسي؟ آیا کسان په خپلو سیمو کې داسې جسدونه د څارویو ګوري یا بل ګوري ښه نه ده چې د خاورو ته وسپاري یا مثلا تر خاورو لاندې کې کاماسي محیط ته پاتې شي؟
بالکل لوجین صاحب، لکه څنګه چې تاسو فرمایل دا اکثره نه یوازې دي متاسفانه دغه سیافات د انسانانو د مړینې باعث ګرځي، د حیواناتو او د مرغو او د نورو ژوو د مړینې باعث هم ګرځي، چې دا په خپله په هوا کې پاتې آزاد هوا کې دو پاتې کېدل د هوا د ککړتیا او د اوبو کې یا د غذایي موادو سره د دو د تماس له وجې د هغو د ملوث کېدو باعث ګرځي، چې دا په خپله یو بل مشکل دی چې هغه د اوبو او د غذایي موادو د ملوث کېدو او د دغه زیرمو د فاسدېدو باعث ګرځي. نو لکه څنګه چې تاسو وویل دا باید د دې مشکل باید چاره وشي، او دا چرته جسدونه په خلاصه هوا کې دا باید خښ کړی شي، او د اوبو د غذایي موادو د منابعونه باید لري کړی شي، ځکه چې دا بیا په خپل نفس کې د ناروغیو مختلف ناروغیو او د افاتو د بالیاتو د رامنځته تګ باعث ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مخکې دې چې اوریدونکو ته نوبت ورکو، زموږ همکار عصمت څاروان په جرمني کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې ده. دغه مرکه سره اورو درې درې نیمه دقیقې ده دا سره واوري اوریدونکو د کې هم مهم سپارښتنې دي. بیرته بحث را ګرځو، خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب غالب ستاسو په خدمت کې دي.
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چیرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري دغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی ده، ژوبل شوی ده او که نه ده. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې دغه لمدې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي، او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بیرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدل پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوی وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شینې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راکړل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه ورغلی دي دته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا کچته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګه بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې نو د دې مخنیوي په کار دی په ډټه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي دا به غلط کاری که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبو به همدار قموزي هغه بېرته به ښه شي دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګکي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازه نه چې به لوی خطر دی نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډاډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډډې شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي
په جرمنی کې افغان ډاکټر اکرم ملکزای و چې لازادې رادیو سره یې لسیلون ورسته د خلکو د ژغورنې پر لارو چارو خبرې کولې او ریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګی د محل کابل د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب سټډیو تر سره وصل دی د خبرونې شاوخوا دوه دقیقې پاتې دي پر سیلون او لسیلون د سیلون کابل پر احتمالي ناروغي خبرې کوو راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی
خیر یې سمنانه اجه تو خیم د زابل ولایت تشاجول وسوالی څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکو وصل یم لودین سپتا او تاسو ملمنو او ټول د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
او مهرباني وکړئ تو خی صاحب تاسو دغه د سیراونو په اړه باندې څه وایي او دغه سیلاون سره ناروغي هم تړلې دي په دې اړه باندې څه پوښتنه لرې مېرباني
مننه تر ټولو مخکې خو د وطن د سیلاب زپلو او د شهیدانو او کورنۍ ته صبر جمیل وایم او دې د اعلی شهادت قبول کړي او مریضانو ته لا لا پاک څه شفا غواړم خدای پاک دې وکړي چې نور خلک په دې مبتلا نشي او ټول وطنوالو ته د پیغام ده چې هر څوک چې آبادی جوړي خونی جوړي اول باید په داسې سیمه کې جوړي نشي چې هغه سیلابي کوم مخکې شو ډاکټرانو هم اشاره ورته وکوله نو ښه خبره ده د سړی په داسې ځای کې سیمه کې خونی جوړي کې یا کور جوړ کې چې هغه سیلاب لري او له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ د ارغنده او پولیس والی کې اوسېدو حالته یو سند ورو په دې کې وسرات له په دې کې یو قسم خزندې یا حیوانات چې موږ چنګوشي او چنګاشان یا کونی کبر ورته وایو دې ته الله پاک یو شعور ورکړی و دا به تر سیلاب مخته راواتو په دا ورځ کې د شپې به موږ راکښېناستو سیلاب براغلی و نو په علمي لحاظ باندې څه کېدای شي آیا خدایي پوهنو خو علیحده ده په علمي لحاظ د طبي لحاظ په دې کې څه سبب د سیدا په توګه باندې الله خبرول او دوی براوتو نو دا زما پوښتنه ده او بل پوښتنه مې ده د سخړی وبه د یو چا تیری سي تاول د بوتل په شکل نه دی او بل ډاکټر صاحب وایي چې نه توې کې نو بیا څه په کار دی سره د انسان په وبو کې وبه تیری سي او بیا ځینې خارجي کې نو دا دې زما پوښتنه ده مننه
کور ودان تو حساب ډیره مننه سلامات او سیو بل اوریدونکو راخلو بیا راځو بیرته ډاکټر صاحب ترا ګرځو ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی مهرباني وکړئ غاګ مو وصل دی خبرې وکړئ فکر کوم د اوریدونکو زموږ غاګ ناوړی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام او تاسو اړیکې رادیو سره وصل ده خا اړیکې پریش ولا راځي ډاکټر صاحب غالب دغه د اوریدونکو پښتنې ته چې توخي سی باړي کني ولې وا دوه پښتنې درلودې یو پښتنې دا و چې د دوی په سیمه کې تجربه دا و چې لسیلا به مخ کې یو شمیر
خزنده یا یو شمیر ژوی چې په اوبو کې ژوند کوي وای دوی خبرېدل د ژوی بل سیلاب مخکې اوبو راوتل چې په هغو کې هغه د چنګاخ یادونه وکړه یا د کونی قبر چې ورته وایي ځینې ورته چارپایک وایي دغه راز د چنګاخو یادونه وکړه له طبي پلوه دې برخه کې څه ورته وایي او دغه راز ویل چې د چا خړې اوبه تیریږي نو وایي څه وشي په کوم موقعیت کې دغه انسان واقع شي چې هغه اوب تیرې شوي اوبه یې بیرته له بدن راووزي.
لوزین صاحب مننه د نور ته بزمره ځواب دی کېدای شي بعضې حیوانات زمونږ تاسو وینو خصوصا کوم آفات چې راځي د هغې نه مخکې د هغه ساحو څخه یا ځنګلونو څخه هغو مهاجرت کوي او امن ساحو ته ځان رسي نو امکان دې شته او علم هم دا ثابته کړې ده چې دغسې حیوانات یا ژوي یا الوتونکي دغسې مخصوص الله تعالی داسې حصونه ورکړي دي مخصوص حصونه لري چې هغو کېدای شي داسې خطرات او دغسې آفتونه هغو پیشبیني کړی شي او هغو هېڅ کړی شي او خپل ځان د دغسې آفتونو آفت ځایونو څخه لري ځایونو ته امن ځایونو ته رسوي. امکان دې شته چې دو داسې حواس ولري چې دغسې پیښو پیشبیني وکولی شي او دوم دا چې که چېرته د چا څو غرق شي په اوبو کې لکه ډاکټر صاحب مخکې هم ډېر په تفصیل سره په دې باندې خبره وکړه که څوک غرق شي په اوبو کې یا خړې اوبه یې تېرې شي نو اول خو مهمه دا ده چې د هغه د اوبو د ساحې نه باید دا لري کړی شي جامې ګرمې جامې ور واغوستلی شي کوشش وشي چې د پوزې او د خولې برخه د ده پاکه شي که چېرته هلته کومه خټه یا خاوره یا همداسې ګیات شي د پوزې په سوریو کې یا خوله کې بند وي هغه باید لرې شي خولې ته مناسب وضعیت ورکړل شي تر څو د هوا جریان هلته نورمال شي او مناسب چپ اړخ ته باید دغسې خلک واړول شي او کوشش ونی شي چې مثال لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرمایل چې سړی سرچپه شي لکه د بوتل باندې تر څو دا اوبه راوځي ځکه هغه هلته امکان نه لري او دا اوبه کېدای شي سږو ته داخل شي یا د خولې په واسطه تنفس ورکړل شي که چېرته مریض تنفس نه لري او یا هم په معده باندې فشار ورکړل شي تر څو دا اوبه خارج او بیا په ګرم ټوکر یا په کمپله یو څه کې تاو کړل شي چې تر څو وجود یې یخنۍ سره مخامخ نه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. د یو بل اوریدونکو وصل دی د دې اړیکه به ځواب کو په دې لړ چې غاګي واورو ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی مهرباني خبري وکي غاګ مو وصل دی خا فکر کوم اما غوریدونکو دې چې هڅه کوي واتس اپ نړۍ کوي سي اما انټرنیټ کمزورې دی نو اوریدونکو له تاسو نه نور بخنه غواړو ځکه چې د خبرونې یوازې 4-5 دقیقې پاتې دي با سره راټولو. ډاکټر صاحب غالب راځي لګزره په هلارو باندې تام شو یو پښتنه ما کوله چې دغه سیلاون وروسته ډاکټر صاحب یو ډول ویر هم د ماشومان په منځ کې پاتې کیږي مثلا په دې ماشومتوب کې که یو ماشوم د سیل او بوړي ځان سره او هغه سیل د دې ماشوم مور مثلا د کورنۍ نور غړي لمانځ وړي خدای مکر دغه ماشوم ته په ټول سن کې یو ویر هم پاتې کیږي مثلا اکثره کله چې په ماشومتوب کې سړی د یوې داسې ډارون کې پیښې سره مخ سي بیا ټول عمر د فوبیا په نوم باندې یا هم مثلا د ویرې په نوم باندې دغه پیښه دته پاتې وي په ژوند کې او دای زوروي دغه تل طبي په لوڅ کول په کار دی او څو چې دغه ماشومان چې وزپل سوي دي کورنۍ غړي له لاس ور کړی او هغه کسان چې مثلا غټان دي هغوی ځان منسوي دغه د رواني درملنې لپاره څه کول پکار دي او بیا بل ګروسته په دې تام شو چې په مجموع کې دغه کومې ناروغي چې یاد سوي دغه د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر سي دي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. مهرباني لوزین صاحب
دا ډېر مهمه موضوع ده تاسو ډېر مهم ټکې ته اشاره وکړه که څه هم مخکې ویل چې دا سیاستونه نه یوازې دا چې اقتصادی خپل ټاپ ریګری صحیح تاثیرات هم لري او رواني لحاظ نم خلکو باندې تاثیرات لري. موږ یو حالت لرو چې هغه د پی ټی ایس ڈی وایو پوسټ ټوماتیک سټرس ډیسارډر یا دغه سی پیښو نه وروسته یو څه رواني حالت خلکو ته پاتې کیږي چې دا پیښې او دغسې واقعیت خلکو په ذهن کې پاتې کېږي او بیا په آینده ژوند کې دوته ده د تکرار یا د فلم د صحنې په شکل دا راځي او دوه ځورئ. نو مخصوصا دغسې خلکو دپاره چې خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي یا خپل کور یې د لاسه ورکړي کله ویجاړ شوی، نو دو ته رواني کومک او مشاوره ډېر زیات ضرور ده. دوی دو باید درملنه وشي، دو سره باید روانشناس دوی دو درملنه وکړي تر څو دو د دغه وضعیت نه راوځي. همداشان بعضې ټکي دي چې موږ کولی شو په دې سیلابونو نه وروسته موږ هغه په نظر کې ونیسو. اول خو دا چې مخکې نه مخکې باید دې ته امادګي ونیسو چې دې کې نه یوازې د خلکو رول مهم دی، د دولت رول هم په دې کې ډېر زیات مهم دی، پیشبیني باید وشي.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپیریال له متخصص نجیب الله سدید صاحب څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه کې زموږ ملتیا وکړه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د تخنیکي ستونزو له کبله مو د هغوی اړیکې ځواب نشي کړلای.
اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ. ماگارے ماگارے را پا ماگا پا ماگارے مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
تا طول خوشحالی دا لرو بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا سندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیر تو پا وفایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیر تو پا وفایم جانان بدر توایم
ژوند پسر لو ہر مازی گر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماگارے ماگارے را پا ماگا پا ماگارے کبھی زلی کی دس بھوک میں نئی حسینا ایک کلی ما چپینا
جانان ساد پار بشم چولا مینا مینا سمایا رنیاز بینا
ریخنا کبھی زلی کی دس بھوک وبعيني هالسنا يخكو لي ما جبنا
جانان ساد بار بشم طولا منا منا سما يارن يا بنا
سما غند ساد بادا دل برد مبارك شا اختر دي مبارك شا اختر دي مبارك شا اختر دي مبارك شا اختر دي مبارك شا شاندلی بنیم پزڑ باندے ستیم
جانان شاکر دیم